کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو چې خبری برخې 10 دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سو جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند واسي. نن د شنبه ده، د زمري اسد 15 د اګست میاشتې شپږمه. خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل انس څخه اوري.
افغان اجرائیه رئیس وایي د داعش د تسلیم شو وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وشل شوو کسانو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ کړی شوي دي. ښاغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي دي. تیرونی په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته له طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو چې پولیسو نیولې. قمندان ویلي له نیول شوي کس تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د بیسودو پله ته څیرمه د ملي اردو په یوې پوستې، البته د تالاشۍ په پوستې ځان وژونکی برید شوی. درې تنه سرتیري پکې وژل شوي او دوه تنه سرتیري او یو ملکي وګړی ټپي کړي. جلال آباد د تیرو څو میاشتو راهیسې د پرله پسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډیرو پړه یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره دغلته د ملي اردو سرتیري هم د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر 122 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 9 درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې. د اندونیزیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمېر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ نړېدلې او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوي. تر دې وونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانان ورته ورځي لړزولې او 14 کسان وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې وې په دې هیواد او د هند سمندر چاپیره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 کسان وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر ورو بالاو د هغه هڅو پاړې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې له شارزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. برمن نورت ویل امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوزه لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي په ټولنیزو شبکو کې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې هڅو کومه طریقه چې کارول شوي هغه له روسیه سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیه سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. متحده ایالاتو نن پر ایران د نوو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره می میاشت کې له ایران سره د نړیوالې اتومي موافقې ووت. مایک پامپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې هم په نښه کړي. دا خبرونه
تاسی ازادي رادیو ته ورئست. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې به څه چلند کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي
با اونا رئیسی اسرایی که در جنگ دستگیر شدن در
د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مژغول چې له حقوقي اړخه د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي.
په دې خپرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو. د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې زما حق زما رایه پروګرام خپریږي چې د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع پکې بحث کیږي. افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې تسلیم سوي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي دي په دې معنا نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په احترام دي، له دوی سره د سوله کوونکو په څیر نه بلکې په جګړه کې د اسیر شویو جنګیالیو په څیر چلند وسي. هغه وایي یو شمېر داعش جنګیالي تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر برخورد وسي. له دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړو، ځکه چې یو توریستي تسلیمېږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. په لومړي سر کې شاید امنیتي تدابیر باید نیول سوي وای. تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري له سختو فشارونو وروسته د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوجان اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې ورسره زور زیاتی کړی، په ښځو یې جنسي تیری کړي او له خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرائیه رئیس وایي د جوجان اوسیدونکو ډېر ډاډمن دي چې تسلیم شي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې وضعیت په کتو باید له تسلیم شویو د جنګیالیو سره برخورد وسي او د تسلیمي په لومړۍ سر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نیول سوي وای. د جوجان سیمه ییز امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته پخوا ویلي وو چې که په داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي محاکمه به سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، خو که د سولې له پروسې سره یوځای سوي وي نو باید ورسره نرم چلند وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصبا سره اکرام الله اکرام مرکه کړې.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسه ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوطه څه چی هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي. که د فشار له وجهې راغلي وو چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وو نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نوعیت د قضیې د هر چا فرق فرق کوي، یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کېږي، دوی باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی لخوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مسله که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولی مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکړي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري هغه کولی شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابتې، یعنی وسایل د اثبات د جرمی باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصل 13 ماده پر اساس تحقیق قربان دی وکری او ترڅنګ اقامت دعوا وکي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګورئ، مورد فرق کوي. ورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو، دا یو بیل بحث ده. که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي دا یو کاملا بل موضوع ده. خو دسې قضیې چې دا اوس راځي پکې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنی هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګروه ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی دې ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنې مزبا صاحب، تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چېرته فشار لاندې راوستي وسي، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع څېړو. سعودي عربستان وایي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. دا په اصل کې ده چې د سعودي عربستان ځواکمن ولی عهد ټینګار کړی چې له نورې نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې به پراخ کړي. احمد تکل په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړی. تکل صاحب، سعودي عربستان پر کاناډا په خپلو کومو چارو کې د لاسوهنو تور پوری کړی دی؟
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام به په خپلو کورنیو چارو کې د هیچا لاسوهنې ته اجازه ورنه کړي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. سالی صاحب، د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر یې هم هیواد ته رابللی دی. او دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې په دې هیواد کې خورا زیات قوت لري او حتی ویل کیږي چې ټولې چارې د ده لخوا تنظیمیږي، د ژمنه کړې وه چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو په مخ پرانیزي.
بله، اتکل صاحب، د کاناډا حکومت له سعودي عربستان څخه څه غوښتي دي چې د دې هیواد چارواکي ورته په غوسه دي؟
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د ټولو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخت اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي وو چې دا او د بشري حقونو نور سوله ایز فعالان سمدستی خوشی کری. د کانادا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماری پیر باریل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د یادونې وړ ده چې د بشري حقونو د څار ټولنې یعنی هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بداوی او د نسیمه ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او همداراز له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واورېدل چې سعودي عربستان ویلي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر اخراجوي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې زما حق زما رایه پروګرام هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع بحث پکې کیږي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. که څه هم اجرایه رئیس د صادراتو د زیاتېدو دقیقه اندازه ونه ښوده، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله په عمومي صادراتو کې 6% او د تازه میوو او سبزیو په صادراتو کې سلنه زیاتوالی راغلی. افغانستان دا مهال مرکزی آسیا، ترکیه، دوبی، هند او تر ډیره پاکستان ته صادرات لري. په نیمروز ولایت کې یو شمیر زعفران کاران وروزل شول. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نیمروز ولایت د خاشرود، دلارام او زرنج ولسوالیو 30 زعفران کارانو ته چې په پام کې د سږ کال ورته د زعفرانو نمایشي قطعې جوړې شي یو روزنیز پروګرام جوړ شو. د دغه وزارت د رسنیو دفتر په حواله په دې روزنیز پروګرام کې کډوالو ته د زعفرانو د کرکیلې لپاره د ځمکې چمتو کولو، اوبو لګولو، د حاصلاتو راټولولو او د زعفرانو د محصول د پروسس په هکله روزنه ورکړل شوه چې دا د زعفرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 1,050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپای یورو 3.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.5 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 591 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د ځینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه لولو چې د ازادي راډیو پر بیلابیلو موضوعاتو یې راستولی دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکلي چې د دولت او وسلولو طالبانو ترمنځ سوله او روغه جوړه وسی، زورواکان به خپله کمزوري سي او بیا به په افغانستان کې تخریبي کارونو ته نسي هڅول کېدلی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د لوګر په زیاتو برخو کې د شپې دخوا خصوصا د افغان بیسیم شبکې فعالیت بند وی چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي، ځکه چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي، د ننګرهار په څیر د نورو ناامنو ولایتونو مرکزونو ته هم ځانګړي ځواکونه ولېږل سي چې د ناامنیو پیښې کنټرول کړي. دا وستاسو ځینې اسمسونه خو د اس ایم اس په سیستم کې یو څه مشکلات شته چې کله کله د اوریدونکو اس ایم اسونه بشپړ موږ ته نه رارسیږي او په لوستلو کې ځکه زیاته ستونزه وي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي د ننګرهار د ناامنیو په اړه به له ولسمشر سره ځینې مسایل شریک کړي. حضرت عمر زاخلوال په وروستیو کې ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره غونډې هم کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. شاه محمود چینواري له ښاغلي زاخلوال سره د ننګرهار د امنیتي وضعیت په تړاو مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ننګرهار ته یې د سفر اصلي هدف څه و؟
وروستیو کې په ننګرهار کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشوې. په هغې کې نه یوازې بېګنا انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نښه وو، بر علاوه دې چې ضرر خلکو ته ورسېږي، چې معارف متاثره شي، چې پوهنتونونه د اغېز لاندې راشي. تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعا هغه اغېز منفي اغېز خپل لرلې وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم، ننګرهار یم، د دوی فاتحه او غم شریکي زما حق. نو تر کومه چې نن کېده ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي، د فاتحو ناستې وي، په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې هم خپل غږ اوچت کړی و. بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه تره امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون. دا باید دوامدار شي. ماشومې
ویل شوي چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو، ځانګړي ناسته به له ولسمشر سره ولري، یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدلی زه به وینم انشاءالله تعالی. زمونږ د ولسمشر سره به زما ما وویلې چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت دی هغه به زه ولسمشر سره شریک کړم. که چېرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره، هغه به هم سره شریک کړم.
دا چې ستاسو درنه دغه مسایل شریکېږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی؟ دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه یو هم که وی نه ویم لازمه به نه وي ډېر تفصیل ته تګې، مګر ښکاره دي ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي، ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به ووایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هغه څوک غواړي چې خپل خپلوان په یو چوکۍ ودرېږي. یو قرباني چې منحل د ننګرهار هر ننګرهار خصوصا مطرح ننګرهاري د پاره ورکي، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي. پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي، پرېږدي چې اداره بې پرې اوسي، پرېږدي چې اداره هماهنګ اوسي. او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې اوسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې ویل شوي وو ستاسې په نظر نه دي شوي؟ هغه اقدامات چې ویل شوي
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی، هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري، بیا نو زه هم د دوی د ډلې نه یم، رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي. هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي، او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر غني حکومت چټکې هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلي چې دا ځل د اوربان خوشحالي تصادفي نه، بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلې او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوحه کې د طالبانو په دفتر کې له 50 کلونو وروسته په بیساري ډول طالب سیاسي مخور له خپلو نظامی دښمنو امریکایانو سره شړنی وهي، او پیل شوې خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوښۍ ارزي او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلی چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پر مختیا او په اساس به لوی اختر د لوی خوښۍ پیل وي او د افغانانو تر سره کړي قرباني به الله قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیات شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور په تیر اختر او تیر اوربند کې په ښارونو کې د طالبانو حضور دا وښوده چې له جګړې ستړي شوي دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنټرول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د سلو تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلي چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډېری داسې کسان دي چې محکمې په اړه پرېکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. د مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډېری دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي. خو په خبره مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور لیسمت سروانه.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ایل پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سش کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي.
تاسو له پیغامونو
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي وزي. موږ چې د معلم صاحب ته پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دلته دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتنه درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم صاحب تر موږ د ډاکټر پر سر باندې نږدې و چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو، دغه الفانې چې شي هغه میوه دانه تر موږ د بیلر پر سر باندې وو. د وزارت چې دغه پیسې خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا به د رسوت واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح نه کوو چې په دې کې تب صحیح تجربه وکړه. محترمه، معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده، که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام. السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوروز کلی نه ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاک ډاکټر سلامونه بعد سلام زما دا پیشنهاد او دا غوښتنه ده چې تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زیاتو کم دغه شان دي مخې د لالپوري ولسوالۍ له د مریبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زموږ د ټکنورز د خلکو چې څومره مریبین دي سل او ښه خواران غریب مسایي خلق ته دې مونږ لیسم جوړ کړو تقریبا اصل کسان دا کسان مونږ په خپل باندې جوړ ولن ټول ولسم کړی دي هم دا کسان دي ولې ته تللی یا خلک تر کې دي هغه خلک ته برابر دي دي یا بل رسی نه رسی دي او هغه لالپور ولسم سره کم خلک نه دي هغه خلک له مواد ورکړو او متاسفانه چې مونږ د ټکنو خلک دي برخه پاتې شو او کم مسایي خلک یو هغه خواران وسم دي برخه پاتې دي او نه هغه مو که او نه هغه لیست کې کم مونږ ور کړو تقریبا سل دې کم کسان دا کسان مونږه دې سپیل کیو همدغه مې وینم همدغه خلک خلک کوم دی وځل دی وځي یزا څنګه خلکو حق ته خوري یزا چې هغه کله به افغانستان جوړ شي سلام الله دې وکړي چې دا خبره خبر وو
زما حق زما رایا پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال د غلطه د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ د امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن چې په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد عسکري بوټان لاسي بمونه او نور وسایل بار کړی وو پولیسو نیولې دي. په انډونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شو شمیر 122 تنو ته لوړ شوه. دا ریختر په اندازه و درجه دی زلزلې د انډونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شار زافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل ټویټر لیکلی دی چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته موز رحمت الله افغان هرکلای کوم. تر اوسه هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه دي ترسره سوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي. په دې اړه چمتو شوی راپور واورئ. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډېره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باور دي، خپله دغه نور سیاسي چې د حکومت نه دباندې دي هغوی د حکومت په نیت باندې بې باور ده، نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي، یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1999 کال د جمهور ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډیره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ په طرحه د بودیجه جوړه کړې ده. موږ ډېر وخت به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا ان شاء الله عملګیان به خوسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو خو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه پیش تللای شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل همدا ده چې ځینې ولایت د موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنی دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضی مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر دا ټاکنې ولسمشریزه ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري، وخت لري.
او سوال دلته دی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کومه موده کې ترسره کړي؟ د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب، د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې لري چې د ټاکنو ورځ معلومه شي، د هغې څخه بعد یو سلاتیا ورځې مخکې د ولسمشری د ټاکنو نیټه معلومه شي. هغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نن د خو بل وروسته د ټولو سلام مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه به د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استادو غوښتنه هم دغه وه چې د حمل یو دیرشمه نیټه په هیواد کې کېدلی شي یو ښه نیټه واوسیږي، تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې ونه وسیږي او موږ وتوانې په دغه نیټه باندې په ټول هیواد کې د ولسمشری سراسري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواک توګه دغه پریکړه کړې ده له نظر بنسټونو، سیاسي ګوندونو، حکومت سره انشاءالله خو فشار نه در باندې؟
نه نه، هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه ږدي، ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به همیشه هڅه کوو چې هغه خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي، تخنیکي کارونه کوي، او همدا ډول د سیاسي اعضابو چې دوی هم د دغه پروسې شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلا مشورې ناستې ترسره کیږي، تر څو په همغږۍ سره وتوانېږو یو داسې نیټه وټاکو چې په هغې باندې ټول سلا مشوره ولري.
مل صاحب، د دغه نیټې په ټاکل کېدو کې تاسو سره مشوره سوې وه، د تاسې وړاندیز ورته څه وو؟ تاسې هغه کومه نظریات دي وړاندیزونو په پام کې نیولي دي؟
کمیسیون خپل یو خپلواک نهاد ده او دوی خپل تصمیم په خپل
تاسو مشورې ورکوي؟
مشورې خو موږ
ډېر ورکړي مله مشورې
پام کې نیولې دي
نه متاسفانه نه که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه وسنۍ ټاکنې چې موږ لرو او د اصلاحاتو لړۍ تا به دومره ځنډ نه وي دونه جنجالي سوي نه وای نو دوی هر څه نه مشورې اخلي نه سوړاله کوي اطلاع شریکو خو تصمیم دي دوی نه په دغه خو ستونزه نشته زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پلیسي اما زه شک لرم چې موږ کولی شو په دې تاریخ باندې ټاکنې ولرو اول خو ممکن په دې نه چې موږ هم دا اوس په دې سوالات کې چې یو ډېر مهم ټاکنې په مخ کې لرو تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
تاسو اندېښنه ده چې دواړه انتخابات په یو وخت کې په کمه موده کې ترسره کېدل د خپل ستونزه ده
د خپل ستونزه ده تاسو موږ درې نیم کال تیر کړ چې اله وتوانېدلو چې پارلماني ټاکنې ولرو وګوره څونه جنجالونه څونه متعدد تاخیر څونه بایکاټونه څه مشکلات دې پروسې کې منځته راغلل او دا داسې نه وو چې د آمدنو خو پروسه به تاسو له موانع به پکې ایجاد ده
خو کار سوی د ګورل د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوی دا باور مخکې له منځه تللی د خپل لوی کار نه ده
همدغه چې دوی د نیټه اعلان کړه د خپل د اعتبار د لپاره یو خړی ډیر ښه زیری ده ځکه خلک فکر کوي چې دغه کمیسیون فعال سو او
د نیټه اعلان ته سر کلی کوي
تابه نه کلی کوي ډیر دا دی عقل که ووم نسی خو یو یو اصلا یو 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 د سیاو زیری د سمنګ د فکر کو چې کمیسون هم زمان د سې د انتخابات تاکیر کوم حکومت هم کمیسون د راتلونکو ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلانو کوم ټاکنې کو اما دا چې په عمل کې څومره امکانات به مهیا سي یا څومره موانع به ایجاد سي دا به ځان ته خبره ده اما موږ په هر
وړاندې تاسو موانع او ستونزې خوندونه ویني
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ موږ ټاکنې نسو کوي ولرو
اسادت صاحب د مال صاحب څرګندونه تاسو واوریدلې دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې ترسره کېدل دومره لوی قرباني ورکول ستر مسؤلیت آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې له همدغه ستر مسؤلیت نه په بریالیتوب سره راووځي شفاف انتخابات او ټاکنې موږ ولرو
50 سلنه کارونه ترسره شوي دي همدا اوس
لکه څنګه کارونه
د نوملیکنې پروسه په ټول هیواد کې همدا اوس شاوخوا موږ تاسو وروستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم 9,002,200 اته کسانو د نوملیکنې پروسه کې ګډون کړی دی دوی خپل نومونه ثبت کړي دي دا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره کېدلی شي هغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50 سلنه کار کېدلی شي چې مخکې تلوي هغه څه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ ترسره شي هغه په امنیتي برخه او همدا ډول د بودیجې په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي ترڅو موږ وتوانېږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ ویسو ترڅو ښې ټاکنې ولرو
دغه ستونزې ته یادونه وکړه د هغه په وړاندې ننګونې دي چې یو بودیجه د بل هم امنیت ده په دې اړه تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي تاسو ته ځواب څه وو
دوی همیشه موږ ته مثبت ځواب راکړی دی دغه امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی د دوی همکاري نه ده بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتي بستر خوندې کړي ترڅو موږ وتوانی ګو درایور کونی مرکزونه پرانیزو او غلط خلک لاشي په آزادانه توګه خپل رایه وکاروي او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې دغه امکانات به حکومت کمیسیون ته ورکړي هم دا اوس هم کمیسیون په د تیر اونۍ کې تاسو جریان کې استه چې 25 میلیونه ډالر په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندوی بنسټون له لوري د کمیسیون سره ترسره شوې ترڅو د راتلونکو ولسمشیز او ټاکنو لپاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مختوي نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم دا اوس باورمند دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې ترسره کړي ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی دا هم ویلي دي چې همدغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي ترڅو پر راتلونکو کې د ولسمشیز ټاکنې پر ترسره کړي
امال صاحب صدات صاحب یادونه وکړه 50% تقریبا د جمهور ریاست انتخابات لپاره چمتواله ل لوړاندې بشپړ سوې ده البته تاسو ورسره مونږ د خبرو کومه
طرح اندازه ک دوی د سوي چې د ریور کونکو نوملړ ثبت دا ختم سو دا ډیره مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي که دوی د سوي چې دا یو برخه دي د راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې وي سي bale دا کېدای شي امادګي وسی اما دا ټوله امادګي نه ده زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې چې وس مونږ لرو اېده هغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کولای مخلي او د شم تاریخ ولرو چې هغه دای چې ټاکنې خلاصې شي نتایج اعلان شي او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلون کې کاندیدان چې د ولسي جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري لاریونونه به وشي یو ځل به بیا انتخابات لکه تېرو انتخاباتو
زه پیشبیني کوم چې داسې شخړې به منځته راشي ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي او که غواړي جنجال جوړ کېدای شي دا وځنډېږي اما که دا د نوملیکنې بهیر وایي چې یو برخه د راتلونکي ټاکنو
دا څه موږ دا خو طبیعي ده دا خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهور ریاست انتخاباتو کې هم خلک ګډون
کوي ولې دا ارقام چې دوی وایي د باندې موږ شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم ځکه دا ارقام موږ نه شو تاییدوی ځکه موږ د کمیسیون په څنګ کې ونسو کولی دا وار مدني ټولنه چې همدغسې یو د معلوماتو سرچینه اوسي د ټاکنو په مقابل کې چې د له خاطره د ټاکنو شفافیت بې طرفي او انتګریټي ثابته سي په تېرو ټاکنو کې تر اندازه وو په دې ټاکنو کې نه وو نو بنان تر ټولو مرجع هم د خپله کمیسیون ده په دې ارقام شک ځکه موجود زه فکر نه کوم دومره افرادو رایه ورکړي
صدر صاحب یادونه وکړه وایي موږ دوه ستونزې لرو چې یو بودیجه ده او بل هم امنیت ده ستاسو له نظره کومې نورې ستونزې دي چې جمهور ریاست د انتخاباتو په وړاندې پرتې دي
بودیجه فکر نه کوم ستونزې وي ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي او اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده ټاکنې چې راځي طبعا پیسې به پیدا شي اوس خو بینمی ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینوي امنیت تر یو اندازې ستونزه ده امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نورې راوچتې سي ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولی ځان اماده کړو تاسو ګورئ ټاکنې تنه دا نه ده چې نوملړ ولی صحیح ده موږ نوملړ لرو مراکز هم رای ورکوونکو هغه ثابت شوي تثبیت شوي دي اما که بیا تغییر رانغی که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نسو په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي مراکز د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده بل لوجستیک ده بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده مثلا ټول زی دخل او جوانب تفاهم او سمره ستنه حکومت د اعلانې آیا د حکومت پسند کې نور غوړی پاینده حکومت کې ځنه کاندید کی یا سام واخلی یا ائتلافونه جوړ کړي ټاکون لپاره د ټاکنیزم مبارزه لپاره دوی موافق دي په دې نیټه دوی سره همکاري وکړي کنه دغه مسله ده بل رای پانو چاپول دي نور ډیر ستونزې دي خدای دې وکړي چې دوی په خپل د نیت کې کامیاب شي او یو دیرشم تاریخ په یو کې خوځه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نه شو کولای
ساده صاحب کتیر ولسمشیزو ټاکنو ته موږ تاسو وګورو انتخابات ته وګورو ډیر جنجالي وي بحران نه رامنځته کړل کړکیچونه رامنځته کړل په انتخاباتو د خلکو باور له منځه وړ څومره ډاډ ورکولای شي چې پخوانی تجربو ته په کتلو به تاسو شفاف انتخابات ولري
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده د خلکو اعتماد او باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ لپاره تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي
لکه کوم
چې ښه بېلګه یې زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو د 9 میلیونه په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې
نظر بنسټونه سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي
خو دا خیر موږ پراتونکو دوه درې اونۍ کې دوی ته دا ثابت کړو کله چې د موږ سیستم ته داخله وو موږ دوی سره ژمنه کړې چې په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص ووسیږي که په دې کې تقلب تر سره شوی وي دا به موږ سره جدا کوو او ان شاء الله رحمان داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري هغه به پراتونکو ټاکنو کې ګډون کوي د دوی دغه تشویشونه ته به ان شاء الله موږ په وخت سره ځواب وایو افغان صاحب تاسو په جریان کې کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله هم دغه نظر بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغه وخت کې نیوکه دغه وچه شته کمیسیون د ظرفیت نه لري چې ولې
دغه کار د خوال لپاره د انتقادونه کړل تر څو خوال رامنځته شي د دوی طبيعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي
بله خو د دوی دغه ټول نیوکه موږ د سر په سترګو قبول دي اما نن امدا اوس یو رقم د ځان سره لرو پر اتونکو دوه نه کې به موږ د ملت ثابت کړو چې په دې کې څومره خیالي دي څومره واقعي دي او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشول عمل سره ویل چې کمیسیون به وتونه کې د ولسمشر ټاکنو وروسته دوی نتیجه اعلان کړي کنه چې امکان شته په دې کې معترضین تاسو پیږی چې همدا اوس څومره کسان چې ولسی جرګې ته کاندید دي د ټولو لپاره گنجایش نشته چې ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي دوی د ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي، او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسه نوره هم شفافه کړي. مخکې مل صاحب وویلې چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې سیاسي احزاب د دې سره همغږي ونه اوسېږي. تېره ورځ د سیاسي احزابو د ټولو سیاسي احزابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، دا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته. دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل 1 د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره یو درسته نیټه ده، او دغه قناعت کمیسیون وتوانېدو ټولو سیاسي احزابو همدا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته یې ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یو ځای کیږي. آیا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسو له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
پکې ستونزې وینم، ځکه ما وویلې چې وړاندوینه کوم ممکن نه ده. بلې، دوه ټاکنې موږ تېر وختو کې هم دوه ټاکنې ترسره کولې، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت کې داسې ترسره شي. ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده، ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو، په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا، بیا نو کېدای سي یو بل قدم وړاندې سو، نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب، تاسو خو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولکه خلک یو څه مایوسه سوي، خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي، نور موږ مشران دي، څه هغه محلي مشران دي، څه قومي دي، که سیاسي دي، که تنظیمي رقم یې ګڼي، نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا
داسې ټولنه خو بیخي په نورو نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کمه فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قناعت یې بیا ټول خلک ورباندې قناعت کوي. په عموم کې که راته ووایي چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهور ریاست انتخابات څنګه
ده؟ ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده، او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې منځته راغلی چې په د دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې تبه می ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل. ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم به بیا به ترسره نه سو، بیا به تاکید سو، نو خلک شکمن سول چې دا څه رقم ده. که اوس کمیسیون داسې یو پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی، نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کو. اما زه په مجموع کې خلک که تاسو په ماغه مو کې، زه خلک هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري او هم تلقین پذیری، هغه ډیر موثر دي نسبت عام وګړو نه. عام وګړي بیا خلک دي چې دغه تاثیر لاندې دي. نو زه کده سي او کولای سي واقعا کمیسیون تیر کړنو ناخوالې بیرته جبران کړي، یاده منځته راسي، د اعتبار خلک باور وکړي، دا به ډېر ښه اقدام وي او موږ یې حمایت کړو.
صدا صاحب، مخکې مل صاحب یادونه وکړه، خلک بې باوره دي، تیر انتخابات ته ټول شاهدان یو، بدې تجربې ورنه لري. په عموم کې مدني ټولنه، د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جرنه، ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بې باوره دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ که داسې بېلګې راته ووایي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړې ده چې د خلکو هغه بایله اعتماد بېرته په دغه پروسه باندې راژوندی کړي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، په تېرو کې فکر وکړه، یو د افغانستان کې تر 20 پورې د رای ورکونې کارتونه توزیع شوي وو، که د هرې خوا راغلي وو، کمیسیون توزیع کړي وو یا د بهره راغلي وو، اما په هماغه باندې د انتخابات ترسره کېدل. په داسې یو هېواد کې چې د هغې ټول نفوس د 1.3 میلیونه پورې اوسېږي، او هغلته 1 میلیونه کارتونه په ټاکنو کې په هغې په اساس باندې رای انتخابات تر سره کیږي، یعنی د بهات من د پروسه زیان منوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوملای کار دغه و چې دلته یو رقم خپل اندزان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې متوصل لرو ترڅو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. سید سیاسي حزب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکی لري، حتی دوی خو وایي چې 3 میلیون سید 15 میلیون غلط په داس حال کې چې اقلا کچیر ته شتاب کاندیدان چې د پروسه کې ځان نه کاندید کړي د کولس جرګې ته د کولس والي شوراګان ته دوی ته چې حمایوي تذکرې په کار کیږي هغه کوم غوتاس حساب کو د شپږ میلیون څخه د غیب زیاتیږي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي د دوی سره موږ نه کړی دا چې موږ به ان شاء الله د خپل ټولو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه دی کوي چې واقعي لیست د خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینې توګه په راتلونکو ټاکنو کې کولی شي ګډون وکړي. د تقلب درغلی په ډیری سیمو کې همدا زورواکان حاکم دي. موږ او تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې حتی په پلازمینه کې هم تاسو ګورئ چې دلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د میل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستل شوي وي، د دوی څخه امکانات اخیستل شوي وي، د سټیکرو موضوع چې دوی وایي چې په یو شمېر تذکرو جعلي تذکرو باندې ویل شوي یا نور. کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر ځواب ملت ته ووایي. کمیسیون هڅه لدی کوي چې په دغه پروسه څومره کولای شي شفافه کړي. موږ هم دا اوس ډیری خپل پروګرامونه او برنامې همیشه د ملت سره شریکوو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنی کمیسیون ژمن دی خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي. مل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره دوی یو شپه کتیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست انتخابات ترسره کېدو سره؟
تابان زه فکر وکم خو دا به د انتخاباتي کمیسیون تشکیلات اوچت وي. منګه اساسي
قانون لمخ به یو ډول سره غلونه نه
وي. زه فکر کوم
فشار چې نه کې مرسته وکم،
مشورتي نقش کول لري کېدای شي کومه کوکی زکه په چوکاټ په انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کولی ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کړي، زکه منګه په تیر ټاکنو کې ډیر مشاورین درلودل. اما داسې یو کمیټه چې د تشکیلاتو د کارونو کې مداخله کوي بیا تابان د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده. اما داسې کمیټه چې کومک وکړي، مرسته وکړي، همکاري وکړي، مشوره وکړي، دا ښه کار ده.
صدر صاحب، که دا کمیټه لږ تشریح کړي، دا کمیټه کوم کارونه په مخ وړي؟ انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي، حق لري، اجازه لري؟
افغان صاحب، دغه شپږ کسیزه کمیټه به د سلاکاران وسیږي، د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي. لکه څنګه چې مل صاحب په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي، همداسې متخصص کسان به وسیږي. دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي، د دوی صلاحیت سلا مشوره به وي، د کمیسیون غړو ته به ورکوي چې څه ډول ممکنه ده د کومو لارو چارو څخه استفاده وشي تر څو شفافه ټاکنې ولرو، د کومو لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي، او څه ډول ممکنه ده چې ټولو احزابو ته قناعت ورکړل شي، د مدني ټولنو ټولو بنسټونو ته. دغه
کمیټه له چانه جوړه شوې، تشکیل شوې له کوم د بهرنیان دي کې داخليان دي؟
نه خیر، په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیږي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا یا ریاست لاندې به دوی کار کوي، د رهبرۍ لاندې، او دوی به سلام مشورې فقط د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ورکوي. په دې اړه باندې هم د ناظرو بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي تر څو دوی وړ کسان موږ ته معرفي کړي، او هغه وړ کسان وتوانېږي په دغه پروسه کې اغېزمن تمام شي.
مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د ناظر بنسټ په توګه وړاندیز شاید، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید کوم کارونه وکړي که سپارښتنه مې تاسو ولې سي؟
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري، یعنی څه پریکړه کوي، تصامیم چې نیسي، کوشش وکړي چې دا عملي کړي. مثلا تقویم د انتخاباتو ده، په دغه تاریخ شروع کیږي، په دغه وخت ختمیږي، دا باید عمل کې تطبیق سي. تاخیر دوی په پروسه کې، تاخیر دوی په کړنو کې خلاف د دوی د اظهاراتو یو لوی عامل د دوی د بې اعتباري په د تیرو وختو کې چې دا له منځه وسي. یو اداري پریکړه کې کوشش وکړي چې لږ زره دا کمیشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې ډېره همغږي او همکاري او بل سره وکړي په اداري تصامیم کې، ځکه خو دوی هم تصامیم نیسي، هم نظارت کوي. او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشوره مدارس دوی ظرفیت پاتې جوړي، ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دې خو ډېر تغیرات پکې منځ راغلل. بعضې کدرونه لاړل، بعضې کدرونه کمیشنر لاړل، نیوي راغلل، نور کدرونه وظایف خوشې کړل، بهر ته لاړل.
اوس نه وی راغلی ز فکر کوم دوی
ساده
شدید ضرورت لري
ما سه بلاندې زو ته تاسو جواب څه د پورستی کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکول سي انتخابات خپلواک مسون په ټاکلي وخت او شفافیت سره د انتخابات تر سره کې ډاډ ورکول سي
د کډرونو موضوع ته اشاره وشو واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون کډرونه لري هم ورته وخت کې مکه تعقیم د انتخابات په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لور دی چې نخت کیږي راځي په دې باندې هم غو تاسو بس وکړو چې علت څه دی هم دا اوس نن باید د شکایت کمیسیون مخته هغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر واسطوي تاسو مونږ دی اسد د میاشتې په 12مه نیټه شنبه ورځ د اعلان کړو که چې د شکایت کمیسیون نن په دې نت وانیږي دوه ورځې درې ورځې یو هفته پدې کې ځان راځي نو موږ هم مجبور یو چې هغه ته دوه ورځې به کوم کارونه چي دی هغه باید موږ تر سره کوو د غینه ورسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ کله چې دلته په تعقیم کې تاخير راځي علت باید پیدا کړو کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې غوې چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو هم چا دا پوښتنه ونه کړه چې کمیسیون د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ وو چې د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزو سره مخامخ شو ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ همکاران کار کوي هڅه دې کوي چې د خلکو باندې اعتماد برته راژوندای کړو او په رښتینی توګه د ملت استاد د ملت په کور وګورو خپل ډیر باورمن یم چې راتلونکي ټاکنې به شفاف اوسيږي او د ملت واقعي استادې به د ملت خونې ته لار پیدا کړي
لا دوړو ملمنونه ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بیا خې چاري
زما رايا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په هنر څخه خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې چې د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
خمسه هیر ساتخ جلد